به کار غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
او د دې اوس په خبرونه واوري د پاکستان امنیتي قواو یو مشهور پوه او استاد څلور کال وروسته له هغه چې طالبان تښتولي وو د هغوی څخه خوشی کړی دی. امنیتي چارواکي وایي چې اجمل خان د اسلامي پوهنتون رئیس پاکستاني عسکرو د پنجشنبې په ورځ ژغورلی دی. اجمل خان پاکستاني ورځپاڼې ډان ته ویلي دي چې دی د پاکستان د تحریک طالبانو ډلې تښتولی وو خو د بند په موده کې شکنجه نه ده ورکړې. ده وویل چې په بند کې اکثر وخت مطالعه کوله او عبادت یې کاوه. دی وایي چې دی د وزیرستان په قبایلي سیمه کې ساتل شوی و. اجمل خان په 2010 کال کې کار ته روان و چې وتښتول شو. پاکستاني مامورین وویل چې امنیتي قواو د اجمل خان د تښتول کېدو راهیسې د هغه پلټنه کوله. ناتو د روسیې څخه غوښتي دي چې د یوکراین په ختیځ کې دي خپل غیر قانوني نظامي عملیات چې دغه هیواد د بې ثباته کول دپاره کیږي بند کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فاغ راسموسن په بروسل کې په دغه بحران باندې د عاجلې غونډې څخه وروسته پرون دا خبره وکړه. راسموسن وویل چې دا څرګنده ده چې روسي عسکر او جنګي تجهیزات د سرحد څخه په غیر قانوني توګه ختیځ یوکراین ته رسیدلې دي. راسموسن وویل چې دا یو تصادفي موضوع نه ده، بلکې څو میاشتې وسوې چې د یو مستقل هیواد یوکراین د بې ثباته کولو دپاره دغه تیری روان دی. د ناتو عمومي منشي وویل چې روسي قواو هم د روسیې څخه او هم د ختیځ یوکراین څخه په یوکراین باندې ډزې کړې دي. د ناتو په اټکل تقریبا زر تنه روسي عسکر په عملیاتو کې شامل دي. هغه وویل چې روسیه د یوکراین سرحد ته نږدې په زرګونو جنګي عسکر اچولي دي. کیف د ناتو څخه غوښتي دي چې د یاغیانو سره د مقابلې لپاره کومک ورسره وکړي. روسیې په وار وار ویلي دي چې د مسکو طرفدارو یاغیانو ته وسلې نه لیږي او همکاري نه ورسره کوي. برطانیه د ترهګرۍ او ترور ګواښ د اساسي او واقعي څخه د جدي او شدید ګواښ درجې ته لوړ کړی دی. د برطانیې ستر اعظم ډیوډ کامیرون ویل دي چې زهرجن اسلامي توندلاري کارونه د هیواد او نړۍ ته لویه ستونزه ده. دا پریکړه چې د دې ګواښ درجه شدید او جدي ته جګوي د دې معنی لري چې د تروریستي حملې زیات امکانات موجود دي او هغه د عراق او سوریه د حالاتو سره اړه لري. د دغو ګواښونو ټولې درجې 50 ته رسیږي چې جدي او شدیده دوهمه سخته درجه ده. شغلی کامیرون وایي چې تروریستانو اسلامي عقیده منحرفه کړې ده چې په هغې سره خپل د تشدد څخه ډک اهداف ترسره کړي. هغه وویل چې اسلامي دولت د ډلې د مبارزینو ستونزه زیاتره د عراق د حکومت د کلونو واکمنۍ له کبله راپیدا شوې ده چې په هغه هیواد کې یوازې د یوې برخې حکومت چلوي. د برطانیې د کورنۍ امنیت وزیر تریسا می وویل چې داسې استخباراتي اطلاعات نه دي ورسېدلي چې وښیي کومه حمله حتمي کېدونکې ده، مګر هغې خبرداری ورکړ چې په ځینو حملو کې به شاید هغه مبارزین لاس ولري چې د برطانیې او اروپا څخه تللي دي چې د منځني ختیځ په جګړو کې برخه واخلي. شغلی کامیرون پرون د جمعې په ورځ دا هم وویل چې دی په نظر کې لري داسې نوي قوانین منځته راوړي چې د هغو په اساس به برطانویان سوریې او عراق ته د دې دپاره سفرونه نسي کولای چې د اسلامي دولت د توندلارو سره اوژه په اوژه په جګړو کې برخه اخلي. له بلې خوا د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د اسلامي دولت د یاغیانو د یوې بلې نوې ویډیو د خپرولو سره سره چې د یو بل کس د سر غوڅول شي په سوریه کې په هغوی باندې د هوایي حملو په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلی اوباما پرون د پسپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د اسلامي دولت د ډلې د یاغیانو سره د معاملې دپاره له حملګیا دی په یوه جامع پلان باندې کار کوي. جمهور رئیس وویل امریکا به په عراق کې د اسلامي دولت په ځایونو باندې چې سخت یې ځپلي دي حملو ته دوام ورکړي. خو جمهور رئیس وویل چې د مطبوعاتو دغه تازه اوازې چې امریکا به په سوریه کې ژر عملیات پراخ کړي یوه احتمالي خبره ده. په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي سینیګال ته هم رسېدلې ده او هغه هیواد پرون د جمعې په ورځ د دې ناروغۍ لومړۍ پیښه اعلان کړه. د سینیګال د روغتیا وزیر اواماري کولسیک خبریالانو ته وویل چې هغه څوک چې په دې ناروغۍ اخته شوی دی هغه د ګینی د پوهنتون محصل دی او په دې اونۍ کې د پلازمینې د کار په یو روغتون کې علاج پیل شوی دی. دا د دې ساعت خبرونه.